د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د رایو نتایج اعلان کړي؟ پرونه خپرونه کې د دې او د انتخاباتو د وروستیو پرمختیاو په اړه معلومات درکو. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو اونیست پروګرامونه هم خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
لومړی هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټیکی اورئ. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز له لوري وویشتو غندې وشتل شوی. افغان ولسمشر له چین سره د افغانستان د اړیکو په پراخولو ټینګار کړی او د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد تر 15% زیات نفوذ یې د بالکان په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوی. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې په تیرو سالر ویش ساتونو کې د پاکستان د پوز له لوري وویشتو غندې د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ وشتل شوې. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې سلور کورونا نړیدلې، خو چا ته پکې مرګ ژوبله نه ده وخته. چارواکي وایي د روان المریز کال له پیل څخه را په دې خوا له 200 ډیر توغندې پر کونړ ولایت وشتل شوې. ولسمشر حامد کرزی له چین سره د افغانستان د اړیکو په پراخولو ټینګار کړی او ویلي څومره چې د افغانستان او چین اړیکې نږدې وي همره د افغانستان په ګټه دي. د خغلی کرزی د ویندوی دفتر د چین له نړیوالې رادیو سره د مرکې پر بنسټ وایي چې د افغانستان راتلونکی حکومت به نه یوازې له چین سره اړیکو ته دوام ورکړي، بلکې د اړیکې به پراخې کړي. ولسمشر چې په یو رسمي سفر چین ته د سیکا د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی، په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او تجارتي برخو کې د دې اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. د روسیې د دفاع وزارت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال اناتولی انتونوف له خولې ویلي چې د روسیې دفاع وزارت په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پرمختګونه له نږدې ساري او ویره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بشپړېدو سره به په دې هیواد او سیمه کې وضعیت خراب شي. د روسیې دفاع وزارت مرستیال زیاته کړې امنیتي ګواښونه د هغو توندلارو او تروریستي ډلو لخوا دي چې له بده مرغه اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د نوموړي په وینا په داسې یو وضعیت کې به روسیه په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغیزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي. د بغلان ولایت د خنجان درې نږدې 10 کورنۍ د غره د خویدو له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د خنجان د چندران د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې غره خویدل ښه یوه ستره انساني فاجعه رامنځته کړې. د بغلان والي سلطان محمد عبادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده، ځکه که غر په فشار سره وښویږي د سیند لاره به بنده کړي او د خلکو د اوسېدو نورو سیمو ته ګواښ کوي او لاره به هم بنده کړي.
د خنجان دری خلکو په داسې حال کې خپل کورونه پرېښي چې سونه مخکې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چیلنج کپ د لوبو په ټورنمنټ کې نن د فلیپین په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د آسیا د فوټبال د چیلنج کپ لوبې پرون په مالدیف کې پیل شوې او نننۍ لوبه به په دې ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 69 افغانۍ ویخت پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. سپینې مڼې د اوکران د پولو څخه د روسي سرتیرو د پشاکېدو په اړه د روسیې د ولسمشر په وروستي امر په احتیاط عکس العمل ښودلی. ولادمیر پوتین د اوکران پولو ته استول شویو سرتیرو ته امر کړی چې بیرته خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي خبرلانو ته ویلي، موږ واورېدل هغه څه چې ولسمشر پوتین وویل، او که چیرې روسیا په شفاف او رښتینې توګه خپل سرتیري د اوکران له پولو بیرته خپلو اډو ته پشا کړي، موږ به یې هرکلی وکړو. د امریکایي چارواکي زیاته کړې، موږ پخوا هم له روسي چارواکو اورېدلي چې دوی د پولیس څخه سرتیري پشا کوي. د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر زلاتکو لوګومتسیا ویلي، د هیواد تر 25% زیات نفوس د بالکن په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي. د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل،
تر یو میلیون زیات خلک دا مهال د څښلو پاکې اوبه نه لري، او د بوسنیا د نفوسو درېیمه برخه دې ناورین ځپلې ده. زه تاسو ته ویلی شم چې تر زرو زیاتې د ځمکې ښویدنې پیښې ثبت شوي دي. پوځي متخصصانو ما ته وویل چې په مګلای او دوبوی ښارګوټو کې په څو ورځو اوښتې زیان هومره ستر دی چې په څو میاشتو کې یو هدفي پوځي کمپاین اړولی شي.
په داسې حال کې چې د بالکان د سیمې یوه لویه برخه سیلابونو ځپلې، په بوسنیا، کروشیا او سربیا کې په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 15 پوځي چینایي چارواکي د امریکایي کمپنیو په اړه په سایبر یا انټرنیټي جاسوسۍ تورن کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورسپارې او نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا 15 چارواکي د چین د خلکو د ازادي د پوځ غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی سرنوال اریک هولډر ویلي، دا په هغه ډول کې لومړني تورنه دي چې په حکومتي چارواکو لګیږي او د خبرداري د یو زنګ په معنا دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه له ځانه جوړ شوي بللي، او ویلي چې د پرچینۍ کارکوونکو د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا لګول شوي تورونه په بشپړه توګه بې ځایه او پوچ دي. او یو روسي میلیاردر ته حکم شوی چې خپلې پخوانۍ میرمنې ته د نړۍ د طلاق تر ټولو لوړ تاوان ورکړي. یوې سیاسي محکمې پرون روسي میلیاردر دیمیتری ریبلوف لیف ته حکم وکړ چې خپلې طلاق شوې میرمنې ایلینا ریبلوف لیوا ته د 4.5 میلیارد ډالرو معادل نقدي پیسې او جایدادونه ورکړي. د میرمن ریبلوف لیوا مدافع وکیل ده په تاریخ کې د طلاق تر ټولو لوړ تاوان وبله. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې یو ساعت خبرونه کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د رایو د نتایجو او د انتخاباتو د وروستیو پرمختیاو په اړه معلومات درکو. همدارز واب اوري چې د کونړ او کندز امنیتي چارواکي د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو خلک له بې امنیتۍ ویره لري.
دا تیر انتخابات سو خو امنیت نو امنیت پکې خو، او دا انتخابات سو اوس راځینو دغه امنیت نو امنیت نه سات.
د ولسمشرې د یو مخکخ کاندید عبدالله د سوابقو او کارنامو په اړه د ویلویدی د ورسپانې انتقادي مطلب هم خبرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغې بندي میرمنې سره د زړه خواله کړې چې خپل زومی د مخدرو موادو کڅوړه د دې په بکس کې اچولې وه، خو دا نه خبره وه.
ما ورسته ویدل درسته خلکې ما ویدل، اوس خو هغه ساتیر دی، اوس خو بندي یم، خدای ته به څه وایم که تا ته دروغ وایم هغه ته به څه وایم.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاند څنګه سره د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د روسیې دفاع وزارت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ویلي، د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې د سخت دریزو او تروریستي ډلو لخوا د ګواښونو اندېښنه شته، او مسکو به هڅه وکړي چې په خپل ټول توان سره په منځنۍ اسیا کې افغانستان ته د خپلو نږدې پرتو متحدینو امنیت با باوری کړي. د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال څرګندونې انټرفاکس خبری آژانس خبرې کړي. مهم ټکی اجمل انت اوروي.
روسی چارواکی ګومان کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې وضعیت خراب شي. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي له همدې کبله هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې د خپلو متحدو هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. د انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال اناتولی انتونوف له خولې ویلي د روسیې د دفاع وزارت په افغانستان او خواوشا سیمو کې پرمختګونه له نږدې څاري. نوموړي ویلي موږ ویره لرو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بشپړېدو سره به په دې هیواد او سیمه کې وضعیت خراب شي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړې امنیتي ګواښونه د هغو توندلارو او تروریستي ډلو لخوا دي چې له بده مرغه اوس هم د ده په وینا په افغانستان کې فعال دي. د نوموړي په وینا په داسې وضعیت کې به روسیه په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغیزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي. د اناتولی انتونوف په وینا د دې هیوادونو په خاورو کې د روسیې پوځي اډې د دوی د امنیت تضمین دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي تر اوسه پورې په دې دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي اډو د جنگي وړتیا او د زیاتولو لپاره هڅې کړي. په ځانګړي توګه په هوایي برخه کې د پیاوړتیا اقدامات کړي. د انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د دفاع د وزارت د مرستیال له خولې وړاندې وایي موږ د تاجکستان او قرغیزستان وسلوالو ځواکونو ته هم پراخې پوځي او تخنیکي مرستې برابرو چې د افغانستان له خاورې څخه د تروریزم او مخدره موادو د احتمالي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو اوسي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکي وایي د تاجکستان او قرغیزستان د دفاع وزارت مرستیالان به په مسکو کې په جوړیدونکي د نړیوال امنیت په نوم راتلونکي کانفرنس کې هم ویناوي وکړي. د انتونوف په وینا مسکو به له دوی واوري چې د ګډ امنیت په برخه کې نور کوم ګامونه سره په ګډه پورته کولای شي څو په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو په صورت کې د منځنۍ اسیا هیوادونه د تروریزم له خطره خوندي وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د دوهم پړاو د خطر سره کېدو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په دې بهیر کې خنډ جوړ کړي. د کونړ خلک هم له امنیتي چارواکو غواړي چې د لازمو تدابیرو په نیولو سره د امنیتي حالت د لا ښه ګڼلو لپاره نورې هڅې وکړي سو دوی په ډاډه زړه په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. روح الله انوري په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل ک څه هم چې په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو په آتش پیته مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام درلود خو بیا هم د کونړ زیات خلک د رای ورکولو بکسونو ته لاړلو د خپل خوخي نوماندانو ته رای ورکړي. هغه وایي د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره یې پورا امنیتی تدابیر نیولی دی.
توانایی زیاده دارن که 94 سایت خود انتخابات بکنن.
موږ د دې توان لرو چې د رای ورکولو د څلور نوي مرکزونو امنیت ونیسو او خلک په اسانه وکړي شي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د راتلونکو 15 کالو لپاره یو خو ولس مشر وټاکي. موږ پوره چمتواله لرو د خدای او ولس په مرسته به چاته اجازه ورنکړو چې امنیت ګډوډ کړي. خلکو هم کلک هوډ کړی چې دوی به په ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په پرتله زیاته ونډه اخلي. قومندان وای د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې کونړ کې یو نوی مرکزونه پرانیستي وو او پاتې نورې د امنیتي ستونزو له امله تړل شوی وو خو په راتلونکو ټول ټاکنو کې به څلور نوي مرکزونه چې څلور سوه دوه محلونه کېږي اخلاص وي. د کونړ اوسیدونکي وایي دوی په تیرو ټاکنو کې پوره برخه اخیستې او په دوهم پړاو کې هم غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یو داسې چاته رایه ورکړي چې په وطن کې د سولې راوستلو او د هیواد پرمختګ ته ژمن وي.
زما نوم عبدالقدوس ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم، او رایه به هغه چا ته ورکوو چې هغه واقعا د افغانستان د خدمت کولو جوګه وي او ژبنیو او قومي او سمتي شخړو ته یې لمن نه وي وهلي.
د یادونې وړ ده چې د حمل په شپاړسمه په کونړ کې 115,000 کسانو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه چې په سلو کې 34 ښځې وي.
په همدې حال کې په کندوز کې هم امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت د ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ راپورونه ورکړل شوي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره چمتووالی لرو. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې د دوهم پړاو انتخاباتو ډاډ ورکوي چې اوس مهال په دې ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. د کندوز امنیتي چارواکو د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه په دې ولایت کې غونډه جوړه کړې وه چې په دې غونډه کې د نوموړي ولایت مختلفو امنیتي ارګانونو ګډون کړی وو. د کندوز امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د رایې ورکولو د ټولو حلونو د امنیت نیولو ته چمتووالی لري. هغه ډاډ ورکړ چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې خلک کولی شي په ډاډه زړه د خپل د خوښې نوماند ته رایه واچوي.
برگزاری انتخابات به دور دوهم با مسلی سابق با هماهنگی نیروهای امنیتی و مطابق
د کندوز امنیتي ځواکونه د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه چمتووالی لري. د تیرو ټاکنو په شان زموږ ټول امنیتي ځواکونه همغږي لري او غواړو په هغو محلونو کې چې ټاکنې شوي هلته بیا هم انتخابات ترسره شي، او همدارنګه زموږ چارنیز عملیات هم په سیمه کې روان دي، او د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون
وکړي.
په همدې حال کې په کندوز کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل حمیدالله بلوچ وایي چې دوی د دوهم پړاو انتخاباتو ته چمتووالی لري.
حسب هدایت دفتر مرکزی مبلغین هم اکنون در حال استخدام هستند و قرار داده.
د مرکزی دفتر په هدایت سره موږ سم د مبلغانو استخدامول پیل کړي چې دا لړۍ روانه ده، او دوی به د خپل کارونه د عامه پوهاوي په برخه کې په راتلونکې اونۍ کې په مرکز او شپږو ولسوالیو کې پیل کړي.
انتخابات ریاست جمهوری آگاه شوند.
د یادونه ده چې په تیرو ټاکنو کې په کندوز کې 219 محلونه و چې له دې جملې څخه په 215 محلونو کې ټاکنې ترسره شوې. بلخوا بیا د کندوز اوسیدونکي وایي چې د دوهم پړاو ټاکنې به له ډېرو ننګونو سره مخ وي، ځکه چې اوس مهال په دې ولایت کې امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. یو تن له دوی څخه وایي:
نوم یې ماشاءالله د خان آباد ولسوالۍ نه. دا تېر انتخابات چې و ښه و، امنیت نو امنیت پکې ښه و، او دا انتخابات چې اوس راځي نو د کې امنیت نو امنیت نه سه. تا ته خپله بهتره معلومه ده چې خان آباد کې دغسې ګډوډیګان دي هغه دي هلته
ټاکل شوي چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي ترمنځ د غبرګولي یا جوزا په 24 نیټه ترسره شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
زمان خاگل ازادی راژیو او ری ازادی راژیو ده سحر لعو ده مخام تر او ورزی دهونه اخپریگی. او اوس هم ورزو کابل ته. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق په مستقیم ارتباط را سره دی، او اورو چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د رایو د نتایجو د اعلان په اړه د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي څه وایي. شفق صاحب:
بله، سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ټاکل شوې ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي یا لومړني نتایج اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نتایج به د ویب سایټ له لارې اعلانېږي، او که چیرې کانفرنس هم وي، د کانفرنس لارې نو ډېر یا وړوکی کانفرنس به وي چې محدود شمېر رسنۍ به پکې وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې له دغه اعلان څخه وروسته اعتراض کوونکی د ولایتي شورا کاندیدان چې کوم شکایت یا اعتراض ولري یا هر انتقاد ولري او وی کولای شي خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري ترسو هغه وسړي او د قانون لمخې لسیړن وروسته هغه ته رسیدګي وسی. پاینه حال کې سر له سبا ټاکل سوی ده چې د دو د جمهور ریاست د دو کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم پیل سي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون په دې برخه کې ځینې پیشنهادونه هم دواړو کاندیدانو ته کړی دی او ویلي دي چې باید له اصولو سره سم خپل کمپاینونه پر مخ بوزي. او د نور محمد نور په خبره د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د بیان په خبره کاندیدان باید له سمتي او قومي او ځینې نور مسایل ایدئولوژیک دا مسایل باید په خپلو مبارزو کې دوی ورڅخه ډډه وکړي یادونه وکړي، بلکې هغه مسایل په پام کې ونیسي چې اصول دوی ته وایي، قوانین دوی ته ویلي دي، او هغه د افغانستان ملي ګټې هم باید په بشپړ ډول پکې په پام کې ونیول سي. تکل سي مهرباني
ډیر زیاته مننه. یو بل موضوع چې کپلان راول راته وایي دی ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دوهم پړاو لپاره هم انتخاباتي کمپاینونه فکر کوم سبا پیلېږي، په دې اړه د انتخاباتو مسول چارواکي څه وایي؟
بله، سر له سبا دا پیلېږي او د یویشت ورځو لپاره به دوام کوي، او د کاندیدانو څخه غوښتل سوي دي چې هغه مقدار مالي لګښت باید ولري یا پیسې مصرف کړي په خپلو کمپاینونو کې چې قانون دوی ته اجازه ورکوي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي دي. اضافه باید دوی مصرف نه کړي، یعنی له قانون څخه سرغړونه ونه کړي. او دغه راز امنیتي چارواکو هم ویلي دي چې دوی له امنیتي پلوه ټول تدابیر نیولي دي، یعنی کاندیدان کولی سي هر سیمه ته دواړه کاندیدان که د کمپاینونو لپاره زیات څه خاص مشکل نسته، واغوی ورته ځانګړي تدابیر لري، دوی غونډې جوړولی سي لکه د انتخاباتو د لومړي دور په څیر. نو سره سبب د دوی کمپاینونه پیلېږي او د یویشت ورځو لپاره به دوام کوي. نو وګورو چې دغه کمپاینونه به څومره پراخ وي، څومره بیلابیلو ولایتونو ته به دواړه کاندیدان ورزي، او که یوازې به هغه لویو ښارونو پورې محدودېږي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق و چې د انتخاباتو د وروستیو پرمختیاو او د انتخاباتو د دوهم پړاو د کمپاینونو د پایل په اړه چې سبا پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ترسره کولو ته درې اونۍ پاتې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وري د شپاړسمې د انتخاباتو په اړه په یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې عبدالله چې یو وخت د مرګ پیغام راوړونکی بلل کېده، اوس غواړي د افغانستان د خلکو پر زخمونو د یوه ولسمشر په توګه مرهم کېږدي. ورځپاڼې په دې مفصله مقاله کې د ډاکټر عبدالله تیر ژوند او کارنامو ته کتنه کړې، او په دې اړه چې د افغانستان پښتانه د په اړه څه فکر کوي د یو شمیر کسانو څرګندونې راخیستې دي. د دې مطلب مهم ټکی نوریاس نوری اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په نویو ملسیزه کې کله چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې ورونه بل وزینو خلکو عبدالله د مرګ پیغام راوړونکی باله. هغه وخت ښاغلی عبدالله په دې شهرت موندلی و چې د حکومت د یو چارواکي په توګه د وژل شوو کسانو شمېر اعلان کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې کورنۍ جګړې اکثر قربانیان پښتانه او حکومت د تاجکانو په لاس کې وو. واشنگتن پوسټ لیکي دوی لسیزې وروسته عبدالله اوس د افغانستان په انتخاباتي مبارزو کې تر ټولو وړاندې دی، او غواړي دغه هیواد چې د قومي شخړو سابقه لري یو موټی او متحد کړي. د ورځپاڼې په وینا د اپریل د 15مې په انتخاباتو کې د دې بریالیتوب د افغانستان لپاره د امید او هیلې یوه منبع ګڼل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د هغو کسانو په ډله کې چې په نویو ملسیزه کې د عبدالله رول ته د انتقاد په سترګه ګوري یو هم عبدالقیوم عارف دی. ښاغلی عارف په خټه پښتون او یو وخت د افغانستان د ملي بانک مشر دی. وایي هغه وخت به عبدالله تل دا خبره کوله چې نن مو دومره او هغه بله ورځ مو هغومره کسان ووژل. ښاغلی عارف زیاتوي دی به هیڅکله هم دا ونه مني چې عبدالله به تغییر موندلی وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د رایو د شمیرنې په لومړي پړاو کې ښاغلي عبدالله په سلو کې 45 رایې ترلاسه کړې. د ته زیاتې رایې په هغو ولایتونو کې ورکړل شوي چې تاجکان پکې اوسي، خو د پښتنو رایې ورکوونکو په سلو کې 15 هم خپلې کړې دي. د د سیال ډاکټر اشرف غنی احمدزي په سلو کې 1.6 رایې ګټلې او په دې توګه دوهم ځای نیولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دغه حالت په خاصه توګه د ځوانانو د هغو نوي فکرونو زیږنده ده چې ځانونه له قومي تړاوونو بهر ګڼي. راپور سره سم نن په افغانستان کې د ولس اکثریت هغه ځوانان جوړوي چې عمرونه یې تر 25 کالو کم دي. اکثره پښتانه وایي د دې پر ځای چې د تیرو لسیزو جګړو ته پاملرنه وشي، موږ داسې یوه کاندید ته رایه ورکوو چې له تروریزم او جنایت سره مبارزه وکړي او د خلکو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړي، ځکه د نړیوالو مرستو په کمېدو سره د هیواد اقتصاد مخ په کمزوري کېدو دی. د واشنگتن پوسټ په وینا په تاریخي لحاظ پښتنو تل په دې هیواد کې حکومت کړی دی، خو د وکیل په نوم یو 28 کلن پښتون ځوان وای زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک انتخابات ګټي، خو هر څوک چې انتخابات ګټي باید شخړو ته د پای ټکی کېږدي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وای په افغانستان کې نور د قومیت مسئلې خپل اهمیت له لاسه ورکړی، ځکه په لویو ښارونو کې د بیلابیلو قومونو خلک ژوند کوي. ځوان تاجکان، ځوان ازبکان او ځوانان پښتانه نن په پوهنتونونو کې د ملګرو او دوستانو په شان خپلې اړیکې پالي او نور د دوی لپاره د قومیت مسئله مطرح نه ده. د یوې سروې له مخې چې په مارچ میاشت کې ترسره شوې، سیمه ایز او قومي توپیرونه اوس هم په انتخاباتو کې مهم رول لوبوي، خو له هرو لسو افغانانو څخه اووه یې ویلي دي چې د دوی لپاره دا مهمه نه ده چې څوک د هیواد راتلونکی ولسمشر شي. واشنگتن پوسټ د مقالې په دوام کې لیکي کله چې شوروي اتحاد پوځونه له افغانستان ووتل، ښاغلي عبدالله د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني په دوره کې د دفاع وزارت د ویان په توګه دنده ترسره کوله. هغه وخت په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، هغه وخت تاجکان له پښتنو او هزارګانو سره په جګړه بوخت وو. دغو جګړو د کابل ښار په بشپړه توګه وران کړ او پښتانه یې دې ته وهڅول چې د طالبانو د ډلې چې نوې جوړه شوې وه ملاتړ وکړي. کله چې طالبانو په 1996 کال کې کابل ونیو، ښاغلی عبدالله د شمال ائتلاف له نورو غړو سره تیښتې ته اړ شو. د شمال ائتلاف ځواکونه د پښتنو د کورونو په ورانولو او په کابل کې د خلکو د تښتولو په پیښو تورن شول. ښاغلی عارف وایي له پښتنو سره دا اندېښنه ده چې که عبدالله نوی جمهور رئیس وټاکل شي، د ده پخواني انډیوالان او ملګري به د دولت لوړو مقامونو ته لاره ومومي. د هغه په وینا ښاغلی عبدالله به ونه توانېږي چې خپل دغه قمندانان کنټرول کړي او د خلکو د تښتولو، غلاو او لارې نیولو بهیر به بیا پیل شي. د واشنگتن پوسټ په وینا ښاغلی عبدالله په یوه مرکه کې حاضر نه شو چې د خپلې پخوانۍ سابقې په اړه پوښتنو ته ځواب وایي، خو زیاته کړه چې د ښاغلي عارف خبرې ډېر له زهره ډکې دي. دا هم وویل چې ښاغلی عارف په خپلو څرګندونو کې د پخوا په هکله غلط نظریات وړاندې کړي دي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان ولس د مرګ پیغام ورکوونکو ته رایه نه ده ورکړې، خو د دې خپل پلویان بیا وایي چې که عبدالله انتخابات وګټي، دی به له لویو چیلنجونو سره مخامخ وي. واشنگتن پوسټ د مقالې په دوام کې لیکي عبدالله شک لري چې د خبرو له لارې به د طالبانو سره ستونزې حل شي. د ټینګار کوي چې لومړی باید په افغانستان کې د قانون حاکمیت ټینګ شي او وروسته باید د زور او قوت له لارې له طالبانو سره خبرې وشي. خو عبدالله دغو نظریاتو د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پښتانه هم اندېښمن کړي دي. د پښتنو یو قومي مشر حاجي امیر جان چې په اروزګان ولایت کې اوسي، واشنگتن پوسټ ویلي په دې اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه د ده په باور عبدالله د پخوا په نسبت تغییر کړی دی چې هغه وخت د شمال ائتلاف غړی و. دغه قومي سپینګلی زیاته کړې ده اوس موږ دې ته تیار یو چې یو تاجک مشر ولرو، خو د زیاته کړه عبدالله باید له پښتنو سره بل شال چلند وکړي، نه هغه څه چې کرزي وکړل. کیدای د کرزي سیاستونه پر مخ یوسي او هڅه وکړي چې پښتانه تارومار کړي، نو زه دا په یقین ویلی شم چې پښتانه به د ده پر ضد راپاڅېږي او دی به د هیواد د یو مشر په توګه ونشي کولی خپله دوره بشپړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هغو روسي سرتیرو ته چې د اوکراین پولې ته استول شوي امر وکړ چې خپلو پخوانیو اډو ته ستنې شي، خو د امریکا حکومت بیا د روسیې د اقدام ته د شک په نظر کتلی او ویلي دي تر هغه به په دې اړه قضاوت ونه کړي چې په دې برخه کې د اقداماتو شواهد یې تر سترګو نشي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
سپینې ماڼۍ د اوکراین د پولو څخه د روسي سرتیرو د پشا کېدو په اړه د روسیې د ولسمشر په وروستي امر په احتیاط عکس العمل ښودلی. ولادیمیر پوتین د اوکراین پولو ته استول شو سرتیرو ته امر کړی چې بیرته خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي موږ واورېدل هغه څه چې ولسمشر پوتین وویل، او که چیرې روسیا په شفاف او رښتینې توګه خپل سرتیري د اوکراین له پولو بیرته خپلو اډو ته په شا کړي، موږ به یې هرکلی وکړو. خو د امریکایي چارواکي ویلي موږ تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې دوی د رښتیا هم داسې وکړي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې موږ پخوا هم له روسي چارواکو اورېدلی دي چې دوی د پولې څخه د سرتیرو په شا کول غواړي، خو دوی بیا داسې نه دي کړي. دا د لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویل شوی حکومت یې دا له نږدې څاري او په دې اړه له قضاوت مخکې غواړي په دې برخه کې شواهد وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د روسیې د ولسمشر لدی حکومت وروسته ویلي چې په دې برخه کې شواهدو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبه په ورځ خبري اعلان او تویل
وی هاف ستل سین نو اوویدنس اف سچ موومنت.
جین ساکی وایي موږ تر اوسه پورې د داسې یو حرکت په اړه چې روسي ځواکونه د اوکراین له پولې شاته شي کوم ثبوت نه دی لیدلې. زه به تاسو ته دریاد کړم چې ورته اعلان تیرولې هم شوی و خو موږ هغه وخت هم د کوم اقدام په اړه شواهد ونه لیدل. یو اربیا غواړم چې تکرار کړم د اوکراین پولې ته نږدې په زیات شمیر کې د روسي سرتیرو موجودیت د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اندېښنې د یو سبب په توګه لا هم پاتې دی او موږ په دې برخه کې د عامه اعلانونو سربیره هم کوم بدلون نه دی لیدلې. ولسمشر پوتین د اوکراین له پولې څخه د روسي سرتیرو د پشا کولو دا اعلان د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو شپږورځې مخکې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د اوکراین د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو چمتووالو هم خوښي وښوده. ویویل جین ساکی وایي موږ یقینا د نړیوالو چارو لپاره د ملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ د نن ورځې د رپورټ هرکلی کوو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د تیرې اونۍ هغه رپورټ یې تایید کړی چې وایي